یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو لپی او استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نړیوال تروریزم په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بلل شوې. په دې اړه د افغان چارواکو او د افغان سیاسیونو له عکس العملونو مو خبرو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي د هیلمند چې په افغانستان کې د بندیانو ورسي تبادله بعد افغانستان د سولې په برخه کې د اوربند په څیر پرمختګونو ته لار هواره کړې. په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وايي چې د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. یو په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دی هیلمند دی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر شو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتیا څخه د کیون کینګ او ټیموټي ویکس د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی وروسته له هغه طالبانو امریکایي لور ته وسپارل چې د افغانستان حکومت له بګرام زندان څخه د انس قانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر ترامپ پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه مننه کړې او د هغه ملاتړ یې شجاعانه بللی دی. ترامپ د کلی په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د پیژندل سوي لیکوال او شنونکي وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او د استخباراتي کړیو کار بللی دی. وسوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې وحید مجده د یو پیاوړي اسلامي نظام د ټینګښت لپاره مبارزه کوله او ادعا یې کړې چې په دې اړه یې هیڅ د وژنې په دې برخه کې د وحید مجده هڅې د هغه د قتل سبب شوي دي. وحید مجده چې لیکوال او شنونکی و پرون ماښام په کابل کې جمعات ته په لاره کې دا سرګندو کسانو لخوا چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په موټر سایکل سپارو ووژل سو. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر وحید مجده برید غندلی و. عبدالله هغه د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی بللی و او د هغه قتل یې یو تروریستي عمل بللی و. په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمېر افغانو ژورنالیستانو فعالانو او سیاستوالو د وحید مجده پر قتل خواشیني څرګنده کړې او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې غمرازي کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر دې مسله باندې څېړنې پیل شوې دي. تر اوسه هیچا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې پرون د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلي اردو څخه نن سهار په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې وسلوالو طالبانو د وژلو لپاره عملیات په درزاب او منګیجک ولسوالیو په دغو دواړو ولسوالیو کې نښتې سوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې نښتو کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری زخمي سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې هغه له یوې اونۍ راهیسې ناداره کدی. ادریس خټک تېره اونۍ سوابۍ ته په لاره کې له خپل موټر چلوونکي یا ډرایور سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې دا شایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو یوه بله پېښه وي. ادریس خټک د نوشیرې اوسېدونکی و او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د افی نړیوال سازمان کار کړی وو. هغه په ډیرو مواردو کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کلک دریز غوره کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه پر بېدرکۍ خبرې نه دي کړې. اوکراین له دې هیواد سره د امریکا د 390 میلیونه ډالر پوځي مرستې د بندېدو په اړه د جولای په 15مه نیټه اندېښنه ښودلې وه. هماغه ورځ چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی ساري ولادیمیر زلینسکي سره جنجال پارونکی ټلیفوني بحث کړی و. دا خبره د روسیا او اوکراین لپاره د امریکا دفاع وزارت مرستیالې لاورا کوپر د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیضا په اړه یې څېړنې پیل کړې وکړه. هغې زیاته کړه چې دا خپله اوکراین ته د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو په اړه د هغو ایمیلونو له لارې خبره شوه چې د دې همکارانو د اوکراین له سفارت څخه ترلاسه کړي وو. میرمن کوپر د ډیموکراتانو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس هغې هیات ته چې له اوکراین سره د جمهور رئیس ټرمپ پر چلند څېړنه کوي وویل د اوکراین د سفارت کارکوونکو پوښتلي وو چې د اوکراین سره د امنیتي مرستو په اړه څه ډول چلند روان دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي چې په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر د پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تور ثابت سي، له 200 تر 600 کلونو بند باندې محکومېدلی سي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو د افسر د دندې پر مهال د روسي ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات راټول کړي ول چې کولای سي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا کمزوری کړي یا زیان ورته ورسوي. د نیول شوي پوځي افسر نوم روسلان ارتیکوف بلل شوی چې په 1991 میلادي کال کې زیږېدلی دی. د اوکراین حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي، په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بللې ده.
دا واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغه بیا شمېرنه انتخاب کړی چې ویل کېږي د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي دي.
دوی غواړي په دغه ډول باندې خپل تقلباتو سره مرسته کول کتمان کړي او هغې ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
دا به هم واورئ چې په کندهار کې په 15 خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 صافه وزي اورېدلی شئ. د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي، په خپل نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله بللې ده. ګلوبل تروریزم انډیکس په دغه راپور کې په دې کال کې د طالبانو بریدونه په 171 زیات ښودلي چې ویلي دي له امله یې نږدې 103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د فعالیت او له عملی د اوښتونکې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی د کابل له سټډیو را سره دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه عکس العملونه څه دي؟
نوري صاحب، لومړی تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو ویلې، داسې مهال چې د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ خونړۍ ډله بلل شوې ده، اوس د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د وسلوالو طالبانو لوی اهداف ناکام کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په منځوړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پوهیو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت ته ژمن یو.
د نړیوال تروریزم په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بللي. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلي په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38 سلنه جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان دا شپه اتلس کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکي کسانو ژوند ته تل پام کړی دی. د سولې او انتقا او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا د دغې خپرې شوې څېړنې په اوږدو کې راغلی دي نور صاحب چې داعش ډله په طالبانو پسې دویمه خونړۍ ترهګره ډله ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریې کې فعالیت کړی ده. ګلوبل تروریزم په راپور کې راغلی دي چې داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي دي. په 2018 کال کې دا شمیره 3315 کسان یاد شوی دی. د دې څنګه د معلوماتو پر اساس باندې چې له 2014 کال را په دی خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 سلنه کم شوی دی، خو د افغانستان په سیر هیوادونو کې بیا د ترهګرو فعالیتونه دوه چنده شوی دي. په دې راپور کې دغه شان راغلی دی چې په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3155 کسان وژلي، خو په 2018 کال کې بیا د ډلو 15925 کسان له منځه وړي دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت په تازه ډول باندې تاوتریخوالي د کمیدو لپاره له باګرام زندان درې محب طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید له بنده آزاد کړي دي. بلی نورې صاحب.
بلې امید ظاهر مل تاسو نه مننه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې طالبان د ګلوبل تروریزم انډیکس په نوي راپور کې په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله په داسې حال کې نوموي چې دې ډلې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا حملو ته زور ورکړی. خو له دې ډلې د دریو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو افغان ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د انس حقانی او د دې شبکې د دوو نورو غړو په خوشي کېدو سره هیله مند چې په افغانستان کې شخړې کمې شي. دغه درې واړه بندیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شوي دي. د افغان ولسمشر د دې پریکړې ډېر هرکلی شوی دی. د ناتو عمومي منشي پرون له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې اړه د ولسمشر اشرف غني پریکړه وستایله. دغه راز ولسمشر ډونالډ ترامپ هم تیره شپه د افغان ولسمشر د اشرف غني د اقدام هرکلی وکړ. خو له نورو لورو د دغه تبادلې په اړه انتقادونه هم په زیاتېدو دي. یو هم د بشري حقونو نړیوال سازمان دی چې وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د بخښنې فرهنګ لا پیاوړی کړي. دا هغه موضوع ده چې زموږ بلې خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې، همدا شپه د کابل له سټډیو سره دی. فیروزه جان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو نړیوال سازمان وبخي، په دې اړه څه اندېښنه ښودلې ده؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د بشري حقونو نړیوال سازمان لبنده د حقانی شبکې د دریو غړو د ازادېدو له امله د بخښنې فرهنګ د زیاتوالي په اړه اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټی ګاسمن د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان په خوشي کولو کې د دغه ډلې لوري په تر سره شویو حملو کې د قربانیانو د کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. میرمن گاسمن وایي دا درې کسه په داسې حال کې خوشي شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي او نه هم دغو قربانیو کورنیو ته دا احساس ورکړل شوی چې په راتلونکي کې د ورته جرایمو مسؤلین به څوک وي. میرمن گاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې جګړه کړې وي. همدارنګه دغه سازمان وایي د سولې په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول دا کنه نیول کیږي نو دا پروسه غلطه ده. د ولسمشری ویان صدیق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا د دولت د هڅو په پایلو کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو ټویټر له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې اقدام چې د دوه استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت واقع شي. اوم غوښتل په دې اړه د افغانستان د حکومت او طالبان نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی خبرو کولو ته حاضر سوي نه دي. له دې وړاندې البته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له سرګندونو وروسته په کابل کې د وی خونړۍ پیښې مسؤلیت طالبان عمومانه، خو ترخوا یې په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د وی هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول هم د طالبان کار وو. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکشای چې مسؤلیت یې تر دې دمه طالبانو منلی دی. بلې نوري صاحب.
بلې فیروزه عزیزي، له تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او نجیب صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د شبرغان له طبي غازو څخه د برېښنا د تولید لومړنی پروژه چې د 220 میگاواټو په اندازه د برېښنا د تولید ظرفیت لري نن پرانستل شو. د دغه دستګاه د پروژې پرانسته د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست له لوري وشوه. د دې وزارت بیان دی مجتهد بهنوت نن ازادي راډیو ته ویل
په هزینه 38.78 میلیون ډالر امریکایي با 42,000 خانواده از نور برق مستفید میشوند.
د دې پروژې په پیلېدو سره به 370 تنو ته د کار زمینی برابری شي. د معلوماتو لمخې افغانستان دا محل خپل د اړتیا وړ 70% برېښنا له ترکمنستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي. خو د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی د افغانستان له طبیعي منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د ګټې اخیستنې په دوام ټینګار کوي. افغانستان دا محل 15,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. په کابل کې د 2000 میټریک ټنو په ظرفیت د تازه میوو د ساتلو یو سړه خونه پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد راډیو ته ویل د سړه خونه د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال کې د یو افغان سوداګر لوري پرانستل شو. خغلی رستمی وایي د محل په هیواد کې سباندی 50 سړی خونی په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت کوي چې ډېرې د خصوصي سکتور لوري جوړې شوې دي. په هیواد کې د سبزیو او میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت د بزګرانو او کروندګرو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي چې حکومت هڅه کوي سودا ستونزه هواره کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 398 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل. او سم د پاکستاني موضوع راخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال لیونی رئیس بي درکړی د ادریس خټک پر بي ترکۍ اندېښنې مخ په زیاتې دودي. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی په استډیو کې سره دی. سروان صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بشري حقوقو فعال چې د بشري حقوقو د سرغړونې پر وی قضیه کار کاوه، همدا ادریس خټک چې تاسو یې نوم واخیست، سباندی یوی ونی رئیس به درکړی. ادریس خټک تیرونی د خیبر پښتونخوا سوابی تروان او چې لخپل موټر چلون کی سره به درک شو. نامعلوم کسانو له موټرک شته کړی دی او نامعلوم لوري ته بیولې ده. دا خبره د د کورنۍ غړو پرون چهارشنبه وکړه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په دې پیښه اندیشنه شولې او ویلې دي چې غالبا ادریس خټک په قصدي ډول به درک کړی شوی دی. ادریس خټک اصلا د نوښار اوسیدون کړي او د بشری حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ او همدارس د بخښنې نړیوالې ادارې یا هیومن انټرنیشنل امنیستي امنیستی انټرنیشنل لپاره د کار کو.
په پاکستان کې د قصدی بیدرک کیدو مسله خو سابقه لري او داس ډیر نور هم کسان بیدرک شوي. آیا دغه قضیه هم د مغو قضیو په سلسله کې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ول په پاکستان کې د قصدی بیدرک کیدو قضیه ډیر دي. تر دې پخوا په قبایلی سیمو د پاکستان د پوز د عملیاتو او عملیاتو وروسته د ډیرو پښتنو د بیدرکۍ خبرونه خبره شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د همدغو بیدرکیو په اعتراض کې رامنځته شو. دا غورځنګ وایي چې په لسګونه زره پښتانه د پاکستان د پوز د لوري نیول شوي او بېله دي چې محاکمه شي یا قید اعلان شي بیدرک دي، یعنی مړ ژوندی معلوم نه دی. او لکه څنګه چې تاسو وایست دا اوله قضیه نه ده په پاکستان کې، بلکې په پاکستان کې دا ډول بې شمېره قضیې پېښې شوي دي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ تاسو ویل چې یوه عمده غوښتنه یې هم همدا ده چې باید دغه کسان نور په قصدي توګه بېدرکه نه شي او د پاکستان حکومت باید اقدام وکړي. آیا د پاکستان حکومت تر اوسه د دې څخټک د بېدرکه کېدی په اړه باندې څه ویلي؟
د پاکستان حکومت او پوز تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ نه دي ویلي. خو د پاکستان د پارلمان یو غړي اقبال اپریدي چې د تحریک انصاف غړی دی، تحریک انصاف همغه ګوند چې واکمن دی او عمران خان یې مشر دی، آزادي راډیو ته ویلي دي چې د پاکستان پوز هیڅکله بې علته څوک نه نیسي. د په عین حال کې ویلي چې خټک به که کوم تور پر ضد نه وي شای خوشی شي. د شغل اپریدي له څرګندونو داسې ښکاري چې ادریس خټک ممکن نیول شوی وي، او خو خبر شاید بشری حقوقو د خپلواکو ادارو لپاره دا وی چې که یو څوک تور هم په خلاف وینو باید پښکاره ونیول شي، قضیه باید ورته جوړ شي، دوسیه ورته جوړ شي، نه دا چې په پټه ونیول شي. دغه د اعتراض ټکی دی.
بله، ډیر مننه عصمت سروان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 22 دقیقې کیدونکې دی. بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغې بیا شمېرنې انتقاد کړی چې ویل کېږي رایې د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي یا په صندوقونو کې اچول شوي دي. خاطر پردې سي نور جزئیات اوروي.
سره لدی چې د یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1200 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنا چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې د رایو په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوی دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح هغه رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلو نو بایومټریک تسګاوي ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته غړی باید بیا وشمیرل او پاړی تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 1200 اختلافي رایو څخه 1300 د انتخاباتو ورځ څخه وړاندې او 4500 د انتخاباتو ورځ څخه وروسته کارول شوې دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوې رایو د 4 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وین میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومټریک دستګاوو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رایه به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومټریک دستګاوو له معلوماتو سره مقایسه شي.
موږ
هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې دي مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هېڅ چاته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. خغله حق پرسوی کمیسیون د پرته له بایومټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي. خو د کمیسیون دی وضاحت یو شمې انتخاباتي ټیکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشید ثبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقی چې دغه بهیر تحریم کړی وای، کوم کارکونکو په دې برخې کې تیروتنه کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. خغله اخلاقی ازادي راډیو ته داسې وایي.
د کارکوونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي تر څو تقلبي رایو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکوونکی یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکوونکی باید تر څېړنې لاندې ونیول شي.
تحقیق شوه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت حکنیز ډلې غړی فیض الله صافی بیا وایي کمیسیون چې د هغه 102,000 رایو ته کوم وضاحت ورکړی پرته له بهانې بل څه نشي کېدی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
اول خو فکر نه کوم چې دا به تمه خبره وي، ځکه د تقلب د کتمان کولو لپاره یوه هڅه ده. دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلباتو سره مرسته کول کټمان کې واغیته یو ډول مشروعیت ورکی.
لوبل خو پر انتخابات یو شمیر څار بنسټونه به ټینګار کوي چې د هغه 102,000 رایو د بیاشمرینې بهیر باید د ټولو طرفونو په خوښوي ترڅو د ټولو خواو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاریخ با خود دارن با میاد.
هغه ویډیو غړي په دغه ډول څرګندونو سره خپل غلطي نه پټې کړي او ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړي او د بی اعتبار رايو لپاره یو لار پیدا کړي چې د تقلب سره مرسته وکړي. لدی ټولو سره د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي د 102,000 رايو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوی 1,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رايو په اړه په بایومټریک تسکا وکړي نامنظم معلومات موجود دي.
د کندهار اکثره اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کتلې او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتره لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وایي کور کې د برمی اوبه کښته سوي او دی هر ورځ اړ دي چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متره موږ ولیدې بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نران نه لري، هلته نږدې اوبه نشته چې موږ دغه ځای سره راوړو. مجبور دې ځای ته راځو، هره ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د 9 او 12 ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دغه مشکل د اوبو سره بیخي ډېر لرموز. نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پی راغلی دی، پی راغلی دی پر دغه سړک تېر شوی دی، اما دا کورو ته نه دی ورتل شوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دغه پیپ سره. نو دغه مشکل بیخي ډېر دی. دلته هر مسلمان دغه څه وګوره، دا کوچنیان دا سپین ژیرې خلک ولاړ دي. دا مسلمان نن تاکر را ایستل تلاک خلک کړي مرسته دا وبره کی
موږ یو غړ په وبنه لرو د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته. دلته موږ په اوته نه دی لیدلې، هغه چې راشي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته، هغه نسته. کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50% کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډېره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلا په کندهار ښار کې تر 15% پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومیږي په میرویس مینه کې، ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي، او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لاشه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي ولړو کو چې نور خپل ښاریان ته ډېر کورنۍ ته امید لرو چې روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 15% د ښار ته باید د تشاک پاک اوبو خدمات ورسیږي.
ښاغلی کاکړ زیاتوي د تشاک د پاک اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خنډونه هغو کورنیو جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو څو کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي راډیو اورې د افغان بسمت ثوتل شمیرې لارې مو ډیر پیغامونه د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د مړینې په اړه رالېږلې دي. وحید مجده پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وژه. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکلي وحید مجده پر مړینې ډیر زیات خواشینی و. عادل بارکزی له کندهار لیکلي وحید مجده د افغانستان د لسرمایې سره ظلم دی. عبدالعزیز غالب د هلمند مارجې لیکلي د وحید مجده شهادت سخت خوشنی کړی و. کورنۍ ته صبر جمیل غواړو. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې د ازادي راډیو د مخکښ ښځو پروګرام د خبرو خو فرشته جلالزی اوس د لنډو خبرونو سره ټکي اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د بدنیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر مثبتو پرمختګونو ته لاره واره کړي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د لیکوال او شنون کې وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او هغه یې د استخباراتي کړیو کار بللی دی. وحید مجده پرون په کابل کې ناڅرګندو کسانو وویشت او وواژه. په اورزګان کې چارواکي وایي چې څلور ملکي وګړي په چاودنه کې زخمیان شوي دي. په اورزګان کې روغتیایي مسؤلینو ویلي چې په ترینکوټ کې د ماین په چاودنه کې دا کسان زخمیان شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون د بشري حقوقو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندیښنه لري چې لایوي ونی راهیسې بې درکه دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دغه وګړي د جاسوسۍ تور ثابت شي په روسیه کې له 12 تر 16 کلونو بند باندې محکومېدلی شي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو تر نورې دونکو او د مخکښ خزي د خبرونې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې تر دې دمه مو ورځ په خوشحالۍ سره تیره کړې وي. بیا هم خوشحاله یم چې زه مریم توخی د مخکښ خزي په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې حاضر شم. دوستانو د تل په څیر مخکښ خزي را سره د خبرونه کې چې اغلې ملالۍ ساقزی د کندهار ولایت استازي په ولسي جرګه کې دا چې دوی کوم کارونه د خزو لپاره کړي دي، کوم ځای نه کار پیل کړی دی، کوم ستونزې ګاللې، څومره قربانیانې ورکړې دي، چې دې ځای ته ځان رسولی اوس څه کول غواړي، په دې موضوعاتو به غږېږو. خو پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وي. په خیر راغلی.
تشکر. سلامت اوسې. در ټولو در مخه اول سلام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو ګرانو او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تشکر، مننه چې دغه غټه مرتبه ماته مو راکړله. زه در مخه چې پارلمان ته راسم په 2006 کې د زرغونی عدالت مدیره وم او مدیرم چې وم، دغه در مخه د محمود طرزي په لیسه کې مې تقریبا دو میاشتې معلمي وکړې. بعد هغه سرمعلم سولم، بیا راهله لم دغه ته جرګې ته، هغه نوې جرګه چې وسو، بیا بعد هغه تصویب د قانون اساسي ته راغلم، او بعد هغه بیا د کندهار د ښځو د پراختیا مرکز رئیس سولم. او چون مرکز مسلک مې هم تعلیم تربیه و، بیا د زرغونی عدالت لیسې د مدیره په صفت ولاړم. لاته بیا یو نیم کال هلته مې وظیفه اجرا کړې. بیا خلکو دوستانو او هم سنفیانو زه تشویق کړلم چې ته باید پارلمان ته ودرېږې. بیا هغه و چې د خلکو په نمایندګي پارلمان ته ودرېد، انتخابات ته ودرېدلم. بیا په 15مه دوره د کندهار د خلکو د استازي په توګه رالم پارلمان ته.
هغه لی ساقزی زده کړې د کوم ځای راپیل کړې؟ چیرته مو وکړې؟ په کابل کې، په کندهار کې.
د داود خان په شپو کې زما پلار خو سیمن سب و جنرال بلا خان رئیس د تشکیلات وزارت دفاع و، دغه په وخت کې بیا تبدیل سو کابل ته. بیا په نسوانه گزرګاه کې مې ابتدایي درس وویل. بیا زه لرب الخیالي لیسه کې ولاړم د نهمه څخه تر 12 سنف پورې. هلته مې خپل تعلیم ته ادامه ورکړې. دغه ځای چې خلاص وم درملمین مې وویل. بیا هغه و چې بعد هغه بیا د مجاهدین شپې سولې، بیا نو حالت خراب سو، بیا مو کابل پرېښوی کندهار ته ولاړم.
می پکند هر کس انگلتا مدرن در لودالا خالق از نظر در لودالا استاس پر ابتدا استاس ذکری کردی.
آلتا خود است و چه دم جدیدی پشپو که خالتا شده دبند کار نکولا پکور که وام خو تقریبا نشپار میاشته و میاشته ز پکور که وام هیس وظیفه می ندا لودا دکور شده سلام بیا و روسا اقدشا و خوا ام سایگان و دوی سر چه تماسون موینی ولاد دوی انجونه درس شو کیان و المجد سنوای بیا دوی سر ما درسونه شروع کلا اغز مش پکور که دا کندهار خودیره و گرم ولایت دی بیا ار کور خمخه تاکیوی زیرخانی زان تلری بیالت پا زیرخانه که ما دوی تا سنف جور که بیا دا انجون رات للا دوی تا ما درس ورکولا او پا بغل که بیا چه درس ورکولا دا سوا دا موزی کورس و دا انجون درس هم بوا او از ما لقمندی هم مراز پا وراز دیر سورتا بیا اغا و چه دا طالبانش بیا سول طالبان پش بوا که بیا خو دا شیان خو مطلقا ممنوع اجازه من ندر لوده بیا دغه سه حوال کال لیونیم کال کشین استلمه پات هغه بیا هغه د خلګ خبر هغه عادت خو نه پاتې چې د چاسخه بیا هم چې تماس میمونی ولا بیا نو سنت مو قاچقی جوړ کی بیا هم انجن راتلله د ته درس ورکوله بیا د خپل د کندهار هغه محلی ولایت چې وو هغه خو سخت پات ورل چې انجن درس ویله بیا راغله کورته او د تختې او د شین چې ولیدل بیا تخت شدید از تهدید کړل مشتن اور حق نه لره چې انجن ته درس ورکړي بیا یو لاس پینځله سورزه بیا دغه چوب کښینې سلو بیا درس ته میده ما ورکې د طالبانه پښپو کې هغه وچ دغه د برکت څخه بیا چې مقته در راغی اگر زما انجن چې په کور کې زما سره درس ویل او ما دوی ته درس ورکول بیا دیگر شاګردان په مکاتب کې او شواله د کندهار د انجن دغه و چې په مجموع کې د لوکان د انجن خو چون زه د زرغونیان د لیسې مدیره او مالته شاګردان مو په شروع کې د خارجیان چې راتلل د انجن د مکتب څخه لیدنه او کتنه کول د سلارم صنف څخه بعد بیا نو ترجمان ته ضرورت نه و چې ترجمان باید ترجمانی کړی وای چون دوی استعداد درلود او واقعا د کندهار خلک په استعداد په دغه ډیر مخته دي بیا دوی په خپل خبرې کول د خارجیان سره په انګلیزي ژبه ضرورت ترجمان ته نه و بیا و چې قرار قرار نو راهل نن پارلمان ته او اصلي مسلک چې معرف دي او ډیر علاقمند او متاسفانه چې دوه میاشتې زه د میز شاته ودرېدل او تدریس مې وکړ رشته اجتماعیات و ندیر کم وقت زده میده شاعت و درده لو تدریس میو که الدا چه دیر علاقه من دیو سم در
آخه یعنی شاگردان چه دست رب کندهار که البته تاثیر تا ذکر یعنی سواد مور ذکر و اوز دستی کم زید رسید لیلی کنه
دیر شه سوال دیو که بعد پینزه لسم دورش پر لسم دو لسم دوری تی چه زن می وصف الحال چه می پرلمان که نمایندگی که اوما زن می کندید که یعنی واقعا ما غد کمیسیون انتخابات سرم چه خبره و که ما دوی تول مال پتول افغانستان که زی چلنج ور کومه چه داس پاک رای او داس شفاف رای چه او د باسواد قش رای چه ما خسته فکر نکوم چه هیڅ څوک با خسته ټول رای زما د شاگردان و چه ما واخسه او داس مرکز او داس محل د کندهار په ولایت کې نو چې پغه کې زما رای نه و خوشبختانه د ټول زما د غلاس نه هلانویچ مکشه شو او دغه نتیجه می واخستل چې هم ډاکټران و زما شاگردان هم انجینران سی او بیزینی ودونه کړی وزینی ود سی او بیا د دوی د خسرګنی رای او هم د لوکان هم د انجونو د دغه په خپل ماته یو ډیر غټ د ساورت وو
تاسو یادونه کړئ چې معرف سن وړي علاقه وا او بیا مو دا ډګر پری خو د سیاست راغلی ولی
دا سی و چې ما تاسو درما خمو ویل اوس مې معرف ډیر خوښ د علاقه مند دي لرم خو دغه د چې مصرفیت دی د لکه چې په خپل سم دوره کې نو بیا هم په زین مکتب کې ما افتخاري درس ورکوله د دوستانو هو زموږ د کندهار د خلکو دغه خوښ و چې زه باید دوی په نمائندګي پارلمان ته راغلی وای دا د دوی تصمیم و زما تصمیم نو وو چې تشویق کړم چې باید زه ودرېږم او د کندهار د خلکو په استازي توب زه پارلمان ته راسم
په کندهار کې د کوم مشکلات سره مخ شي چې کله نوی راووته یو ټولنې ته مو قدم کېښود
داسې و چې د کندهار ولایت هیڅ نوې ستونزې موږ په هغه وخت کې داسې خاص نه درلودې په دې خاطر چې موږ د کورو څخه وتلو وخت چې تللو خپل د کورو څخه وتلو تر مکتبه پورې دغه اسانتیاوې د کندهار مرکزي ولایت انجونو ته او ښځو ته برابر کړې وه یعنې په موټرانو کې تر مکتبه پورې تلله او برته دوی تر کورو پورې مرسوله او هلته چادري وو وخت چې موږ د کوره وتلو چادري مو پر سر و تر مکتبه پورې مکتب چې راتلو چادري مو د سر ایسته کوله او مکتب ته داخلېدلو ستونزې وو مقابله مو وکړې تلاش وو هڅه مو دغه وو
بښنه غواړم اورېدونکي په لاین کې ده بل اسلام علیکم
سلامونه نیکې تاسو ته تور کې ابل خپل منې خو سې تام وایم
کور ودان په خیر اغلی خبرونه ته د کوم ځای نه مړ کني ولی
د خپل کار کې نه مالک نه ولی له خپل صدر محمد
مهربانی کوم پوښتنه لري؟
په خورکۍ ته د یو شکایت کوم چې زمونږ له خوا یو شکایت د خپل پارلمان کې مو په خورکۍ هغو ته خو مونږ ډېره په درنښت سره ګورو، مونږ ښې رایې ورکړي دي او د دوی په پرې پارلمان کې هره ورځ جنګونه وي، د ښځو د نورې جنګونه وي، هره ورځ دعوی وي، هره ورځ چوبازي وي. که دغه شکایت تاسو وکړي مونږ په شرمېږو، خو ته په پارلمان کې ولې خاص انسان دا طرف افراطي خلک شکایت ته تاسو کوي شرمېږي زبانې که تاسو دا علومه وکړي مونږ په څه حالات کې پوره سلام پرې سلام پرې کوي.
ډېره مننه کور ودان. نو درور نظر مو واخیسته دا شکایت بد خیر وړي که نه؟
شکایت حتما زه وړم، خو ښه دي په هغه ځای چې جنګ نه وي، جنجال نه وي، بیا هلته اصلاحات هم نه راځي. که اول خو د ورور څخه ډېر تشکري کوم، زما سلام دې قبول کړي. دوهم دا دی جنجال او جنګ نشته، مونږ ته اصلاحات دي. د اصلاحات په وخت کې خامخا موږ یو بل سره جنجال نه کوو. هغه زیرابط ارګانونه چې موږ غواړو د دوی د حق او د حقوق دپاره، د دغه ورور د حق دپاره، د دغه ورور د حقوق دپاره موږ جنجال کوو. جنجال مو پر حق دی.
کله چې تاسو پارلمان ته نوی راغلی، البته د سیاسي ډګر کې مقدم نه وی، څه مو احساس کا او څنګه مو ارزوه؟
ولا په مقت اداره وخت چې دا شوست اجازه ورکول چې ته باندې ووځي وظیفه چې راکې، یعنی هغه ورځ چې زه ولاړم د معلم په صفت مکتب ته، ماته داسې خوند راکوله. یعنی هر ورځ تللم مکتب ته، چې رسیدلم مکتب ته چادري مسته کول، ته خدای څخه مې شکر کړل چې شکر خدای داسې زمينه موږ ته مساعد شو چې بیا موږ د وزو او زود باندې لکه ورونه چې کار کوي، لکه چې زموږ خاوند کار کوي، لکه چې پلرونه مو کار کړی، هغه زحمت او خواري چې پر موږ باندې کښلی دی، هغه درس او مکتب او تعلیم چې پر موږ باندې کړی دی، هغه بې ځای نه ده سوی. نو هر دقیقه هر لحظه مو شکرونه کښله، په دې خاطر چې یو ډېر طولاني مدت موږ په کور کې کښېناستل. او څوک چې طبعا تعلیم وکړي، درس وایي، نو خو په کار ده چې باید خپل وظیفه دې هم اجرا کړي، چون هغه زحمت او خواري پلار او مور کښلی ورباندې، او دغسې بې ثمره کښېني خو بیا خوند هم نه کوي. نو بې ثمره درخت چې یو څوک په کور کې ولې هغه لاقته کوي، ول هغه خوند نه کوي، میوه نه کوي، نو ضرورت نشته چې په کور کې هم یې. نو په دې خاطر ډېر خاص خوشحالي وه هره ورځ چې تللم مکتب ته چې درس مې ورکوله. یعنی ځان مې احساسوله چې یاد موږ آزاد یو، موږ کولی سو چې ووځو د باندې تر مکتبه پورې، تر شپخانو پورې، تر بازاره پورې، چون مې اوتیره موږ ته یو ډېره تیره او توره دوره مو تیر کړي، چې اصلا شسته د انسانیت په چوکات کې، د انسان په چوکات کې نه لیدله او نه حساب یې ورباندې کوله. ول ښځه فقط دغه دپاره چې باید په کور کې جارو کشي وکړي، کالي پرې ولي، خپل د اولادو دغه وکړي، خدمت وکړي. خو هغه هم یو درانه وظیفه ده، احترام کوو هغه ښځه چې په کور کې دي. خو دغه نه دی چې چا چې تعلیم کړي، تحصیل کړي، نو هغه دپاره بیا د کور ناسته زور
غوښته. او سیاسي ډګر مو څنګه ارزوه مخکې دی نه چې تاسو راشي ورته؟
اوله داسې وه چې دا سیاست خو زما د اوسه نه دی چې دا زه 15مه دوره کې راغلم پارلمان ته. زه ډېره کشر وم په شپږم اووم سن کې، چې د خپل راست و چپ لاس پوست ولمه، چون کور ټول د سیاست مداران و، پلار مې او ماماګان مې او اکا مې. نو په دې خاطر دغه نهم سن پس څخه زما د سیاست سره علاقه مندې. وخت چې ما د رب البلخي د لیسې نوم واخیستله، باید ستاسې سر خلاصې وه چې رب البلخي لیسه یعنې څنګه لیسه. یعنی په هغه لیسه کې داسې نجونې، اول خو د اوله څخه تر درېیم صنفه پورې هغه مکتب ته نجونې داخلېدله. بیا نو داسې وه چې په هغه مکتب کې همیشته هغه وخت تظاهرات او هغه اعتصابونه و، هغه نجونې چې واقعا د استعداد یې درلود لله په دا پروګرامو کې سامه اخیستله. زما په هغه دوره کې د نهم صنف څخه زما د سیاست سره علاقه مندي شروع سه. دغه د چې کشر وم هم سیاست مې کوله، نو خو د مکتب د دورې څخه زما د سیاست سره ډېره علاقه مندي وه. وخت چې د کور شده سولم، یعنی د اولادو مور سولم، چې هغه دوره وه چې د طالبان دوره کې کور ته کښېناستلو، هم زما سیاست خوښ و، چون د کوچنوالی زما ته یو تحفه پاتې سوی وه. نو په کور کې مې هم کښېناستلو سیاسي بحث مشران چې کوله، زموږ نارینه چې کوله په بحث کې، پس هم په سیاست کې چې بحث کېدله، په هغه کې ما هم برخه اخیستله. او هغه و چې امتداد یې درلود، ادامه یې درلوده تر هغه وخته پورې چې سیاست میدان ته، چې ووتلم ماته سخته نه وه، په دې خاطر چې ما د ځان سره تمرینات درلودلله د وخت څخه. شاو مقابله مو وکړي، سیاست بې مقابله نه کېږي، بې خصوصا وکالت خامخا بورد بخت لري او ټینګه او قوي مبارزه غواړي. پارلمان راتلل ډېره سخته وظیفه ده، چون ته د رایې د خلکو رایې اخلي، او وخت چې د خلکو رایې دې واخیستې، ته باید خلکو ته قناعت ورکړي، هغه څنګه خواستي چې دوی دي، هغه څنګه توقعات چې دوی ستا څخه کوي، ته د دوی سره خبره کوي، ته د دوی سره سره خلاصې، ته دوی ته دغه وا وعده ورکی چې وو زه پارلمان ته ولاړم دغه کار ستاسې کارونه زه کوم، یعنی دا وعده او دغه تعود چې د خلکو سره کیږي، رنګ رنګ خلک راځي، بې سواده خلک راځي، سواداره راځي، سپین ږیره راځي، مشران راځي، ښځې راځي، نارینه راځي، ځوانان راځي، نو دا دوی ته قناعت ورکوله ډېره سخته.
کله چې پارلمان ته راغلی کوم عمده کار مو د کندهار د ښځو دپاره وکړه چې البته اوس پر نه شوی؟
د کندهار د ښځو دپاره بې شکه چې د کندهار ښځې ماشاءالله ډېر کارندې ښځې دي. یو خو د کندهار هغه خامکدوزي خو په ټول افغانستان کې نشته، نجونې ماشاءالله ډېر ښایستې خامک کوي. د کندهار د ښځو دپاره موږ کوچني کوچني فابریکې لکه د روبسازي فابریکې، لکه د کندهار خو ډېر ښه میوې لري، د انار د جوس دپاره، د انار د روب دپاره، او د سیبو د مربا دپاره دغسې کوچني فابریکې مو جوړ کړی دي، د سکول سازي فابریکې مو جوړ کړی دي چې د چارمغز څخه د سکولونه دوی روغوله او بازار ته مو عرضه کوله، او په زمین کې خامک دوزی کورس دغه پروګرامونه مو درلودل، هم په شار کې هم په لسوالیانه کې په ډیر دستو ډیر لري دستو لسوالیانه کې د خامک دوزی پروګرامونه هم درلودل، دوی چې خامک کوله د دوی هغه مثلا د غاړې او غپتوانې د دوی څخه مو اخستله، دوی ته په هغه قیمت مو بازار کرزه کوله چې دوی په دغه بیا تونیدله چې برته ټکور واخلي او دوی ته یو څه ګرځه د کور د پاره پاتې سي. نو دغه کارونه مو ډیر کړی دي، د ښځو د پاره خصوصا د دوی د پاره اگه یې هامه د ښځو د پاره
چې کوم برخه کې اگه یامه مثلا
هغه سي کورونه چې دوی نه غوښتل چې د دوی انجونې ووزي او درس ته ادامه ورکړي، دوی د پاره موږ ټیمونه جوړ کړی دي ولسوالیانه ته او لری کلیو ته مو ګروپونه استولې دي چې دوی ته دغه ذهنیت باید ورکړي چې باید ښځه تعلیم وکړي خپل د اولاد لپاره. اتمی نه ده چې ښځه تعلیم وکړي دا هغه وظیفه چې ده
که بره واخلو. بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې شوې، بیا به دې خبر ته هم راشي.
وعلیکم
السلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک؟
عبدالصمد خاکسار يم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. تاسو ته سلام او تلیه سید ته سلام.
مننه. علیکم السلام، مهرباني کوم پښتنه لری.
دا پښتنه لرم چې دا پارلمان ته رسیدلې ده، دې تعلیم ته څونی کار کړی دی؟ دې خبرې خو معنا تر راځه تر رسیدې معرفت ته یا څونی کار کړی دی؟ په دغه اکل دې دا ما ته اول ګام دې ما تر وشه چې معرفت ته مدون کار کړی.
مسلم ډیره مننه قربان.
سلامات تو سوال خورور ته سلامونه وایم. د المان د معرفت لپاره خو زه خبر نه یم، ولې د کندهار د معرفت لپاره اول خو موږ یو ډیر شر رئیس معرفي کې د کندهار معرفت چې هغه باید شفافیت په نظر کې ونیسي، مسلکی استادان دې باید راوي، مهم شی چې هغه د ملک تاتب گذار چې دی هغه معرفت دی. وخت چې معرفت قوي وسی او استادان مسلکی فکر کوم چې مشکل نه معرفت سره مو کار ډیر کړی دی. شر رئیس مو راوستي او په زمین کې مکاتب ته مو ډیر په دا اوسنی سشکل کې کوشش کوو چې په بودیجه کې هم معرفت ډیر دغه واخلو، قوي بودیجه ورته واخلو. هغه تر ټولو مهمه خبره دا ده، او مسلکی استادان سره مو خبره کړی چې هم د کندهار هم د ولایت هم د هلمند ماشاءالله شته استادان، ش قوي استادان، ش لایق استادان او ش مسلکی استادان لري. زه په خبر یم او د ځینو مکاتب د پاره چې دوی تر اوسه پورې در خیمو لاندې ژوند کوله او دوی کتابچې او قطع سباب نه درلودې، دغه د پاره موږ یو مجلس مونی ولا مشترک مجلس مختلط مجلس مونی ولا چې د نوي کال د پاره فکر کوم ورور به خبرې کنی دوی ته به امکانات رسیدلې د قطع سباب د پاره او د ځینو مکاتب د پاره چې دوی در لمر لاندې په ژمي او په دوبی کې تعلیم کوله، دوی د پاره د خیمه او د باسازي د پاره مو خبره کړې چې ان شاء الله کوشش کوو شکل په بودیجه کې واخلو. هغه ځینې مکاتب چې عوارض لري د سنپوده دوی د لپاره ترمیمات وکړو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د همو پوهاوي برخه کې هم په کندهار کې او په ځینو ولسوالیو کې کار کړی دی، اوس هم کار روان دی، څومره مثبت نتیجې واخیستې؟
ولا اول خو مثبت نتیجه دا ده چې پخوا هغه زموږ ښځه چې هغه د امیانه اصطلاح چې لنګېدله، یعنی ولادت یې کوله، دوی په کورو کې ولادت کوله، بیا هلته د دوی کوچنیان هم د خطر لاندې کېدله او دوی او د دوی موندې هم په خطر کې کېدله، چون در سن لاندې یعنی د اتلسو کاله در مخه چې واده وکړي خو دا خو په مشتاسې کې رواج دی چې ډېر کشر یې په ولسوالیانه کې په دوردستو ولایتو کې او کلي کې ژر وادونه ورکوي یا واده کوي نجونې. نو د دوی دپاره دغه مشکلاتونه وه چې د مرګ میره لاتو هم مور د بینه تلله او اولاد یې هم د بینه تلله. نو دغه آګاهي هم د نجونو دپاره د کورنۍ دپاره مو ورکوله چې باید خپل نجونې نجونې په کشر عمر واده نه کي او چې واده کوي هغه باید چې د ولادت په وخت کې باید شپخانو ته ورسوي، کلینیکانو ته ورسوي، په کور کې باید دوی ولادتونه ونه کي. تر ټولو مهمه خبره چې نه ډېر دردونکې و، د زیاتره د زموږ هغه نجونې چې دې د کشر سنو خاوندانو دوی ودونه کوله، واده ورکوله او ودېدله، نو دوی دپاره مو ډېر قوي دستاورده موږ لرو. اوس ډېر کم فامیلونه ده چې اولادونه په کور کې مژوند په کور کې ولادت کوي، دوی خامخا تر شپخانو پورې تر کلینیکار پورې رسي.
بیا هم فکر کوم چې اړیکه لرو. بلې،
وعلیکم
السلام. څوک د کوم ځای نه؟
مننه
کو قربدا،
تشکر. سلامات او سیاول خو خپل سلامونه خپل ورور ته ولاندې کوم. او په دوم قدم کې مش په کال کې دوه رخصتي لرو، یو د دوبی رخصتي ده، یو د ژمی رخصتي ده. طبعا چې مش کندار ته زو خو تعطیلات رخصتي په دې معنی نه ده چې مش په خپل کورو کې شینو، دا په دې معنی ده چې مش زو ولایتو ته خپل د مکلین سره مش وینو. نو شاید دا ورور باندې خبر سوی چې کندار ته تللی مو د کنداریان سره کښینستلم، او د دې مشکلاتو پر اساس هغه څه چې امکانات په ولایت کې و په ولایت کې سر تر رسول دی، هغه څه چې بیا انتقال اول مرکز ته، هغه مرکز ته انتقال کړی دی. بدون شک د صحت په باره کې هغه زموږ مکلین چې مراجعه وکړي مشکلاتونه ډېر وو، د معرف د خلکو مشکل تر اندازې پورې تر اندازې پورې مو حل کړي. نو کندار ته مو تک کړی دی، بیا د خیر سره ژمنې رخصتي ته بیا مو امنیت د خیر سره چې کندار ته ولاړ شو.
د کندهار ولایت د ښځو به کومه مشکل وي، کومه ستونزه به تر اوسه حل شوې نه وي؟
ولا د کندهار د خو هغه غټرین مشکل دا دی چې زموږ نجونې چې د تون څخه فارغیږي یا د مکتب څخه فارغیږي، هغه جندر په نظر کې نه دی نیول سوی. یعنی هغه ریاستونه چې موږ په کندهار کې لرو باید وګوند چې نارینه ورونه ته پرېستو کې سم ورکی، هغه څه شوسته سم نه دی ورکړي. دغه تلاش کوشش مشکل دی. یواره موږ د رئیس جمهور سره کوشش وکړو چې ورسره کښینو او دغه بحث ورسره وکړو چې باید نه تنها کندهار، اکثریت ولایتونه چې په ریاستو کې یا په مامینتو کې چې شزه نسته، ځینې زیاتره ریاستونه وګوري هغه ټول زموږ نارینه ورونه کې وظیفه اجرا کوي، ښځې نسته. نو خصوصا معرف چې هغه باید حتمی باید ښځې یي، د صحت ریاست باید شسته ورسیږي، تر ټولو د کار عمر اجتماعي ریاست، چون ښځه همیشه صادقانه ګامونه اخلي. دا نه وایم چې اوس نارینه باید اساسیت ښکار نه کوي، دغسې ځینې ریاستونه باید شسته ورکول
شي.
یا تر اوسه پورې موږ بحث مو کړی دی، کوشش کوو چې د لوی کندهار په سطحه موږ یو ناست رئیس جمهور سره ولرو، دغه پیشنهاد وکړو چې اکثریت ریاستونه کنده نارینه و د کیږي، درې یا څلور ریاست باید شسته ورکول شي.
تاوتریخوالی په برخه کې چې مثلا د ښځو په وړاندې بیلابیل تاوتریخوالی، کورنۍ تاوتریخوالی شتون لري، همدارنګه په ټولنه کې هم، په دې برخه کې تاسو څومره مو پوهاوی ورکړی، چا ته مو ورکړی، ښځو ته که نارینهګانو ته داسې پروګرامونه مو نیولي کنه؟
داسې خبره ده چې بېشکه په دې باره کې اوس شش کال نه، په دا تېرو کالو کې مو د کورنۍ سره مو خبره کوله او د کورنۍ ته مو دغه ویله چې باید وخت چې دوی دوستي کوي یا قرابت کوي یا انجیل نوبر کوي یا اخلي، باید پوښتنه وکړي، پلتنه وکړي، دغه سرمایه او دغه دنیا او دولت ته ونه ګوري، وګوري چې آیا دغه انجیلې دغه کور ته چې موږ ورکو په دغه کور د خوشبخته کیږي، د پیسو په مقابل کې باید انجونې خرڅ نه سي. په دغه باره موږ ډېر تلاش کوشش کړی دی، فامیلو ته دغه ذهنیتونه مو ورکړی دی چې کوشش وکړي چې اول تعلیم یافته خلکو سره دوستي وکړي، هغه هلک ته انجیلې ورکړي چې هغه تحصیل ولري، تعلیم ولري، د ښځو په قدر باندې پوه سي. دغه مو دوی ته توصیه کړې په دې خاطر چې که شناخت نه یا د پیسو په مقابل کې خپل انجونې ورکړي، نو د هغه ځای څخه بیا د دوی بدبختي شروع کیږي.
منکو هغه لې سخصي څومره ځان بریالی احساسوي؟
یو وکیل هغه وخت بریالی یا کامیاب ځان احساسولی سي چې هغه خپل د معکل مشکل حل کړي. هر وخت چې په افغانستان کې د خیر سره صلح راسي، هر وخت چې یو قانوني حکومت افغانستان ته راسي، هر وخت چې زموږ معکلین زموږ څخه رضایت ولري، هر وخت چې زه په دغه پوسم چې زه داسې وکیلم چې احساس مسؤلیت کوم چې هغه رای چې ما ته خلک را کړی دی دغه په مقابل کې زه مجبور مکلف یم، چې هغوی په ما باندې اعتماد کړی دی چې زه ځان مکلف وبولم چې زه یو خدمتګار یم دغه خلکو چې پر ما اعتبار کړی، اعتماد کړی دی او ما ته رای را کړی دی، هغه باز ځان کامیابی
سره یعنی اوس مود ماکلینو لکستونز دې اوریدلې الکلیمونه دی
بدون شک چې په شپږم حوال دوره کې چې موږ رخصتیم وخت سل مجلارو ماته در مخه ول چې وندزه مشکلات په ولایت کې ولایت کې مو الکې هغه چې پاتې دې مرکز ته منتقل کې په دې کې شک نسته تلاش کوشش مو دغه دې چې نو وکیل چې وکالت رسیږي خود دغه دې د ماکلینو د برکت څخه دې اوس کزه خپل د ماکل خدمات و نه کما زه دې ژغ و نه ورم او زه د دې خدمات و نه کوم خو بیا پراترون کې انتخابات کې به دې ماته رای نه راکې خو زه خو مجبور یم چې دې کار وکم
تاسو دغه سیاسي دګر د خزو لپاره څنګه ارزوي خزي ورشي ورنه شي څنګه
زوایم خو اوس خو کې نو پښ ماری اوس دې شوزو تعداد خو ډیر دي د خیر سر د نسل ویش وکیلانه چې څش کلمش په پارلمان کې راغلي ده نه موږ د نسل ویش نش پېته وکیلان په پارلمان کې اتفاق لرو اتحاد لرو ډیر ښه خوان کې مبارزه سیاست کې مبارزه ښه خوان کې او ډیر ښه خوان کې چې زوایم چې په 250 چې نش پېته شوزي دي کله ټول شوزي وای ام خوان دي کوله چې شوزي ډیر شوزه خو مهربانه طبقه ده شوزه مور ده شوزه خور ده وګوري ک ورور ته یو مشکل پیستی تر ورور خور ډیر زوړی جوړته او ک موري مور خو به لغه وای جنت د مور د پښو لاندې دي په دې کې شک نسته شوزه باید مبارزه وکي تلاش وکي کوشش وکي حتی داسې کوشش وکي په قانون کې هم ستچه وخت چې موږ رای ډیر سي کده شوزه رای ډیر سي هغه به کولای شي چې د نارینه وزایم واخلي دوی باید ووزي دوی باید خپل आवाज پورته کړي دوی خپل تلاش او کوشش وکي په اینده انتخابات کې د خیر سره چې موږ شوزه تعداد ډیر سي
په کوم حالت کې ډیر زه راحت احساسوي په کور کې که په وکالت کې
ولا غیاو جمعې ورځ په کور کې تیر و غم ډیر دي خو چې جمعې ورځ په کور کې خامخا دوستان دي د مریض پښتنه ته زیه یو څوک راځي یا یو ماکل راځي چون امختصوی او همیشه په وظیفو کې نو چې سحر وختي اول کس وسم پارلمان ته ولرسم زم دې راحت احساسوم
ډیر ښه ځینې وخت بیا کله چې د غخصي بیرون کار کوي بدوی ډیر د کور د خزو اواز خوري وای د غخصي هیتي ناشتي دي قراري کوم داسې کوم وخت احساس کوي
کنه او په خدای ګورشه اوس موږ خو ساعت چکشینو لکه ناري نه جر اته بجې د کور وو زو زر وظیفه ته ولرسه ولې ځینې شزه چې په کور کې دې ته چې وګورم قسم کیږي چې دې تر لاس بجې تر دې ولس بجې بده د خو به چکشینی ام یو خبره ده دا به ټول شزه کا اوریم شاید به یو چاته خوند ورکیا چاته خوند ورنکی ولې یو خبره ده هغه شزه چې په کور کې د په خدای تعالی مند دي په دې خاطر چې شکلی اغوندی په کور کې ناس چې هر وخت زړی و غوړي د خو به کشینی هر شی زړی و غنی وسنه ځان ته په خې و دوت زی مافلوت زی ولې د باندې چې شزه وظیفه اجرا کوي هغه خوران ستړي چې کور ته ولار سي بس خسته ذهنی خسته ریاست فزیکی ستریاست د کوشش کې چې په کور کې ولرسي او نیکی راحت وکي نیکی آرام وکي او آرام خود څه کوي بیا بعض شزه چې کوروت زی بیا زین نارینه بیا دغه توقع لري چې ولا نن خوسته د سپخته میاوا کیږي ته باید پخت وکي مشته نو هغه ډیر زور غواړي چې د وظیفه څخه خصوصا د وکالت څخه چې زو د وکالت د چوکات څخه خبر وکم چې کور ته ولرسو او د کور یا اولاد وي یا میړه وي چې ولا نن خوسته د سپخته میاوا کیږي ته باید مشته پزی وکي دا به ډیر زور غوړي چې د وظیفې څخه کورته ولرته او سیداش پسخانه ته نه نوځي ولې یو خبره ده یو ده چې د نرو د شزه به دوه غنده پارک دي اوس که شزه کورته ولرسي البته د زنویم چې ماته نه دي سوې عزت کیږي په کور کې مشته مرمت کیږي ولې یو نارینه چې کورته ولرسي د سی ورته پتنوس د چای سمیږي ولې شزه بیچاره چې کورته ولرسي ولکه پښتون لازم دی وکي چې اموره خور ترغلې ستړي چای غوړي کنه غوړي دوه غنده پاکستان
یعنی دا توقع به هم در نه لري چې ته باید هغوی ته ناز ورکړې چې د بیرونه راغلې
او طبعاً واضح خبره ده پښتنه کې مور نه وخت راغلې یا چې کور ته وزما لمسیان دي چې زه کور ته ولاړ سم دروازه چې دننه نه وزم پښتنه دغه دي مور موږ دې چې شي راوړې دي از زه د پارلمان راغلې یم زه د بازار نه یم راغلې نو توقعات ډېر دي
اړیکه راخلو ګورو چې څوک دی بل اسلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام څوک د کوم زینه
وته کوم لیلمند خبره کوم
مهرباني او تاسو کوم پښتن لری
او سلام یلمیه سلامونه وایم دا پښتنه مینه جنې په دیني برخه کې هم مطالعه کړی چې دنه دي سره او څو دا نه بچان لري هغه په څه کار اخته دي په سیاست کې برخه لري نه لري د دې په خارج کې دي
تشکر اول خو ما سلامونه مس ماګران ورور قبول ک او طبعا چې مکتب ته سوق زی د اول سن په څه اول خو قران شریف قربانې سم شروع کیږي بیا نو تر دولسم سن په پوري زه خوشبختانه زما مش لور اپز د قران د لازار د پنتون څخه فارغ ده او مش زوی می د حقوق د 15 څخه فارغ دي بل زوی می دوام زوی مم د حقوق د 15 څخه فارغ دي دریم زوی می د اقتصاد وصف الحال درس وای پندستان کې ماسل دي او کش لور می د نونو سکال د غم اقتصاد وای یو لور می ډاکټره د سشکل اخري کال دي درې الوکان دي او سلور انجنیر دي درې واتسو دي یو لور می تعلیم کوي وصف الحال په کور کې د ما سره ده ټول په افغانستان کې اوسېږي زه په افغانستان کې الحمدلله د باندې می ګر سره متن خوند را کې زما خاور زما وطن قربان سم خپل خاور خپل وطن هیڅ وخت دا په ذهن کې نه ګرځوم چې زه د وطن څخه ولر
پلاند ټکو ذهنیتونه څنګه شي ویډیو په کندهار ولای
الحمدلله ډیر مثبت مثبت وسه مثبت
ډیر مننه کور وطن چې راغی خبرونه دوستان تاسو نه مننه کوم دا د مکه کې خبرونه تر بیا اخی چاري
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio